السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام و بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړی شوی چې په افغانستان کې د راغلي وچکالۍ او د ناوړه اغیزو په اړه پکې خبرې کیږي. که تاسو هم په خپل سیمه کې له وچکالۍ نه کړیږئ کولی شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. قربانه زموږ همکاره فریده سیال د وروسته به سټوډیو ته راشي، خو اوس پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهرې د تیتو پرک کولو په تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانان له تاوتریخوالي پرته په آزاده توګه د نظر څرګندولو حق لري. یوناما غوښتنه کړې چې اوسني حاکمان باید خلکو ته دغه حق ورکړي. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر دوی اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سنگار ځایونو د تړل کېدو په اعتراض راټولې شوې وې. اعتراض کوونکو ښځو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. په کاپیسا ولایت کې د ګلبهار نساجي شرکت اړوند دوه ودانۍ د اور لګېدنې له کبله نړېدلې دي. کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنی قومندانۍ ویان عبدالفتاح فایز وایي، دغه دوه ودانۍ نن سهار 10 بجې د برېښنا د شرطي له کبله لګېدلې اور بشپړې ورانې کړې. د فایز په خبره، دغو ودانیو کې د هستوګنې 19 واحده کورونه وو چې په کرایه ورکړل شوي وو. نوموړی وایي، اور لګېدنه کې د ودانیو تجهیزات هم سوځېدلي او له کره ارقامو پرته وایي چې درون مالي زیان یې پر ځای پرېښی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي، د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغان وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅې روانې وساتي. په بغلان ولایت کې 4 کسان د یوې ښځې او د هغې د خاوند د قتل په تور نیول شوي. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه کور کې یوه ښځه او مېړه د وهلو او ټکولو له امله وژل شوي دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبان امنی قومندان ملا اختر محمد بریالی نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې د دغه پیښې په تړاو 4 تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي، خو په خبره یې تر اوسه د پیښې اصلي انګیزه معلومه نه ده. او په پیرو کې پرون سه شنبه لږ تر لږه 12 کسان مړه او 15 زیات نور هغه وخت ټپیان شول چې په یو لری پرته سیمه کې یو بس موټر یوې ژورې کندې ته ولوید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي،
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه، ستړي مشي، مایکروفون ستاسي پروګرام دی. ز فرید سیال پکې د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسي قربانه یو. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پرون ویل، د روان کال له پیله یې تر اوسه په افغانستان کې تر 50 زرو زیاتو کسانو ته پاک اوبو ته لاسرسی لپاره امکانات برابر کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل ټویټر کې زیاته کړې ده چې څاګانې کیندلې او ترمیم کړې دي او د اوبو رسولو داسې تاسیسات جوړ کړي دي چې د لمر په انرژۍ چلیږي. یونیسف ویلي چې د خلکو د کورونو مخې ته یې د اوبو نلونه مستقیما رسولی دي، مګر بیا هم د څکاکو د اوبو کمښت ډېر د پام وړ دی، په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې. بلخوا او چا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې په افغانستان کې وچکالی زیاته شوې او د ژوند د امکاناتو د نشتوالي له امله بېوزلي او لوږه ورسره ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان هم تیره میاشت په خپل راپور کې ویلي وو چې د اقلیم د بدلون او وچکالۍ په پایله کې په افغانستان کې د غلې دانې حاصلات ډېر کم شوي دي. د وچکالۍ په پایله کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د اوبو کچه راټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبه 200 متره نورې هم مخکته شوې دي. نن په پروګرام کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ او پاکو اوبو ته د نه لاسرسي او همدارنګه د پاکو اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه باندې یا په ټوله کې د اوبو د ټیټېدو په اړه باندې پروګرام کې بحث کوو. په دې به هم خبرې وکړو چې که چیرې پاکې اوبه کمې شي، د پاک اوبو کمیدل یا په ټوله کې د اوبو کمیدل څومره چاپیریال ته زیان رسولی شي. د دې ترڅنګ که چیرې پاکې اوبه نه وي په یو ځای کې او خلک پاک اوبو ته لاسرسی ونه لري او پاکې اوبه ونڅکي، د کمو مریضیانو سبب ګرځي، په ځانګړي ډول د هغې سیمې خلک چې دوی د پاک اوبو پر ځای باندې هغه اوبه چې په یو ډول نه یو ډول مردار وي له هغې نه ګټه پورته کوي که د هر څه لپاره وي، دوی په کمو مریضیانو باندې اخته کیږي. نن په پروګرام کې په دغې دواړو موضوعاتو چې وچکالۍ اغېزه او په څنګ کې ورسره د مریضیانو رامنځته کیدو لپاره څومره لاره هوارېږي خبرې اترې کوو. د خبرونې میلمانه مو ډاکټر زبیح الله اقبال له افغانستان سره په خبرونه کې دی، او د اوبو د مدیریت او په دې برخه کې د حکومتدارۍ ماستر وحید الله صادقی سره په خبرونه کې دی. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشه بخیر راغلی. صادقی صاحب، پیل به له تاسې کړو. په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې که څه هم د وچکالۍ موضوع تازه نه ده، لاپخوان خلکو شکایتونه درلودل، خو په دې وروستیو کلونو کې دا موضوع سربیره پر دې چې په افغانستان کې سیاسي تحولات ډیر دي او دا موضوع ورسره ګرمه ده، خو وچکالۍ او څه هېره شوې ده، خو بیا هم خلکو شکایتونه په دې برخه کې ډیر دي. څومره دغې وچکالۍ او د اقلیم بدلون افغانستان اغېزمن کړی په ځانګړي ډول د اوبو په برخه کې؟
سلامونه تاسو ته، سیال خورې د ستاسو محترم همکارانو ته او ستاسو لارو ټول اوریدونکو ته. رښتیا هم افغانستان که وګورو یو د نیمه هرایي هیوادونو څخه دی، او د وچکالۍ تاثیرات په داسې ساحو کې لکه افغانستان غوندې چې هلته سطحي اوبه ډېرې نه پاتې کی، او علت یې هم دا دی چې افغانستان اکثرا غرنۍ توپوګرافي لري، نو په دې وجه باندې دوی ډېر وابستګي په زیرزمینی اوبو باندې ده، او اکثریت یې زیرزمینی اوبه بیا په زراعت کې موږ مصرفوو. نو د وچکالۍ تاثیر په افغانستان ځکه ډېر دی چې زموږ اقتصاد په کرنه یا زراعت باندې ولاړ دی، او تر څنګ یې مالداري ده چې دغه دوه سکتورونه زموږ ډېر زیانمند کیږي، او د دې سره اقتصادي مشکلات افغانانو ته رامنځته کوي. نو نظر نورو ساحو ته چې دوی نسبتا ورښت یې ډېر دی او هرایي او نیمه هرایي نه دی، افغانستان بیا ډېر زیانمند کیږي.
صادقی صاحب، لار شته که څم موږ د افغانستان د سویل نه ځینې داسې اورېدونکي لرو چې دوی زنګ وهي وایي چې هلته خلکو د دې لپاره چې کرنې ته اوبه پیدا کړي په ځمکه کې څاګانې باسلې دي، په ټوله کې داسې بل څه حل لار شته چې خلک یې وکاروي بدیل یو څه د دې وچکالۍ مخه ورسره ونیول شي؟ لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه، افغانستان غرنی هیواد ده، په اوبو او زراعت باندې متکي ده. څنګه کېدلی شي چې خلک یو ښه لار مخې ته ونیسي تر څو هم د دې وچکالۍ مخه ونیسي، هم د دوی کار وشي؟
مننه. که موږ تاسو راشو اصلي علت وچکالۍ وڅېړو، موږ د اتموسفیر او د مځکې تر منځ یوه پروسه ده چې د اوبو سایکل یا هایډرو سایکل ورته ویل کېږي، چې په هغو کې مځکه ته اوبه د باران د واورې په شکل راځي، او همداسې بیا هغه یو څه سطحي جریان تبدیلي او نورې زراعت ته ځي او بعضې جذب کیږي مځکې ته. نو په دې اساس باندې که موږ تاسو وګورو، وچکالۍ هغه وخت منځته راځي چې ورښتونه کم شي. نو د دې ورښتونه چې کله کم شي، هغلته کوم ضرورت چې زموږ اوبو ته دی هغه د څښاک اوبه دی، بل خصوص په د اواخر کې زموږ او تاسې اوسېدنه یا شهري اوسېدنه سستینبل وي چې ورته وایي، یا پایدار شکل باندې نه ده رامنځته شوی. نو هغه جوړښت د کورونو یا پنډوالۍ د نفوس په یو ساحه کې نظر بلې ساحې ته متوازن نه دی، چې دا هغه ضرورت د څښاک د اوبو د لوړ بیایي او په زمن کې د سخت قشر د ځمکې رامنځته شوی چې اکثر موږ په کانکریټ ارزای چوو، نو هغه اوبه چې باید ځمکې ته جذب شي چې په شکل د زیرزمینی اوبو ذخیره شي هغه یو څه بطې کوي، او بل خصوص په افغانستان کې چلته مایل د ځمکې زیات دی او اکثره صخرایي ساحې دي، نو په دې صورت کې هغه یو څه مشکلات زیات منځ راځي. دا چې موږ څه کولای شو د وچکالۍ لپاره، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اکثرا لاس کاله شل کاله بعد په نیمه هرایي مناطقو کې، همداسې په 2001 کال کې که تاسو په یاد وي هغه وخت هم طالبان حکومت افغانستان د وچکالۍ سره مخ شو، نو د دې سره د همغږۍ یا څنګه موږ وکولای شو هغه ته امادګي ونیسو. مهمه دا ده چې د اوبو سایکل مونږ مطالعه کړو چې فرضاً په کومو کالو کې مونږ څومره ورښت لرو، او په داسې ساحه کې چې افغانستان هلته اوبو ته ډېر ضرورت لري او مونږ اوبه نشو ذخیره کولای، مونږ مجبور یو چې لوی بندونه جوړ کړو، او همدارنګه څنګه وکولای شو د اوبو هغه جریان چې دی د ورښت نه چې منځ ته راځي هغه څنګه مهار کړو، تر څو مونږ وکولای شو زیرزمینی اوبه تغذیه کړو چې اکثریت د افغانستان کرنه په اوبو باندې یعنی ورته ضرورت لري، چې کاریزونه دي او په تیرو څو کالو کې په زرهاو کاریزونه هغه په افغانستان کې وچ شوي دي، نو د دې خاطره مونږ اوږدمهاله پلانونو ته ضرورت لرو تر څو هغه د دولت په طریقه پلی شي او خلک وکولای شي که چېرته دوی داسې د لارې چارې په کرنه کې استفاده کړي چې هغلته د اوبو مصرف حد اقل ته ورسوي، یعنی په کم اوبو باندې موږ وکولای شو ډېر زراعتي تولیدات یعنی حاصل ترېنه واخلو.
مننه. وروسته په دې خبرې وکړو چې ساسې پان باندې دغه حل لارې کوم دي چې په افغانستان کې همدا اوس مهال کروندګر وکاروي تر څو هغوی کمې اوبه مصرف کړي او حاصل هم ښه واخلي، او د دوی هغه زحمتونه چې کال کې باسي هغه یو څه سمبره ترلاسه کړي. په دې وروسته خبرې وکړو، اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ 00 22 24 24 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده، همدا شی باندې اړیکه ونیسئ، او که په سیمه کې مو وچکالي د اوبو کمښت په څنګه ډول د پاک اوبو کمښت سره مخامخ یاست اړیکه ونیسئ، خپل نظر شریک کړئ، او په څنګ کې که کومه مشوره غواړئ موږ سره خبرونه کې د اوبو د مدیریت ماستر او پاتسنګ کې ډاکټر صاحب هم شتون لري. ډاکټر صاحب، تاسو در اعظم تاسو راته وایي کله چې پاکو بوتل لاسرسي کم شي په څنګه ډول په لوی خارونه کې چې نفوذ ډیریږي، کوم مریضان په پایلې کې د اوبو له کمښت نه په څنګه ډول چې پاکې اوبه نه وي او خلک یې ونڅ کې رامنځته کیږي؟
سلامونه کوم تاسو ته او د پروګرام متخصص صاحب صادقی ته چې په دوبو په برخه کې خکوټلي معلومات وړاندې کړل، همداراز ټول افغان ملت ته او ټول پښتنو ته په ټوله نړۍ کې چې څوک زموږ پروګرام اوري، دوبو اهمیت په ټول ټال ډول چې ولیدل شي، لکه هغه د قرآن شریف د نظر هم هغوی موی چې هر څه د هر څه منشا یا سرچینه چې دی اوبه دي. بل خبره ده دا په کومه کوره کې چې موږ او تاسو د ځمکې په نوم باندې اوسېږو درې پر څلورمه برخه دي اوبه دي، همداراز که د طب د لحاظ راشو بدن هم چې دی درې پر څلورمه برخه چې دي اوبه دي، یعنی زموږ سبا که چېرته زموږ په لوړه سطحه باندې ځمکه ده او که په وړه سطحه باندې زموږ او ستاسو د وجود نړۍ ده، د دې ټول فعالیت چې دی دا په اوبو پورې اړه لري. نو که چېرته انسان اوبو ته لاسرسی ونه لري او اوبه په نړۍ کې کمی شي وچکالي ورته ویل کېږي، او که په بدن کې کمی شي ډیهایډریشن ورته ویل کېږي، د اوبو کمبود ورته ویل کېږي. چې دغه د اوبو کمبود په خپله په بدن کې په هر سین کې په هر چا باندې بیلابیل ناوړې اغیزې لري. خو اصلي خبره دا ده چې موږ او تاسو ټول پروګرام دا ده چې آیا دغه اوبه کمی شي دا د انسان په بدن باندې څه ناوړه اغیز لري. طبیعتا ډیر زیاتې ناوړه اغیز لري. اوس لکه مونږ او تاسو په افغانستان کې کو ګورو چې دلته مونږ معاینات کوو، کلینیکی کارونه کوو، هغه امراض چې په دې فصل کې باید ونه لیدل شي هغه لیدل کیږي. هغه امراض چې دوره یې باید په درې ورځو کې یا په یو هفته اونۍ کې ختم شي پای ته ورسیږي هغه امراض چې دی د هغوی دوره لس ورځې ته ان پنځه لس ورځې ته اوږده کیږي. نو په دې کې چې اوبه په یو محیط کې کمې شي په دې کې په ټول ایکوسیستم کې په ځمکه کې او من جمله د انسان په خپل بدن کې چې دغه کمبودادو سره د مقابلې دپاره یو لړ عکس العملونه ښایي چې په خپله په دغه عکس العملونو باندې د انسان د بدن ډیره انرژي مصرفیږي، یعنی هغه انرژي چې هغه باید په نورو حیاتي غړو باندې مصرف کړي هغه راځي د اوبو د کمبود سره چې بدن مخامخ ته په هغې باندې مصرفوي. نو په عمومي شکل باندې یو دا چې د بدن انرژي چې د هغه زیاته مصرفیږي، بدن چې انرژي زیاته مصرفیږي هغه د نورو فعالیتونو لپاره خپل انرژي د لاسه ورکوي. نو همدغه مثال کومنګه چرته په لوړه سطح باندې د ځمکه یا د خاور په باره کې یو کله چې دا د اوبو د کمښت سره مخامخ شي نو هغه خپل ځواک د لاسه ورکوي، د دغه کم آبای د پاره د خپل تعاملات د سره کوي، دغه تعاملات چې سره کوي دغه تعاملات یا دغه انرژي چې د غنمو د جوارو د انګورو یا د هر قسمه میوې د تولید لپاره دا باید وکړي هغه انرژي د دغه ځمکه د اوبو د کمبود د لاسه نه مانی. په بل سطح چې راشو په د بدن هر برخه چې په نظر کې ونیسو د مغزونه نیولې د مرکزی عصبي سیستم نه د سترګو نه سایز غونډال چې د هضمي سیستم چې د انسان بولي سیستم چې د اډوکو سیستم چې د عضلات سیستم چې دغه ټول کچرته اوبو ته لاسرسی ونه لري دغه یو هم چې د فعالیت نشي کولای. اوس به څنګه چل کو؟ موږ باید بدن ته اوبو ورسو، لکه دا په طب کې هم دا په دین کې هم دا خبر راغلی چې تر څو ته پوره وږی شوی نه په بشپړ توګه ته به خوراک نه کړې ته به ډوډۍ نه خورې. خو د اوبو باره کې هم په دین کې هم په طب کې دا خبر راغلی ده که تږی یې او که تږی نه ته به د ورځې څلور لیټره اوبه لکه یو فرد چې بالغ وي یو اویا کیلو وي دغه نظر نیولې دوی باید حداقل څلور لیټره اوبه وڅښي بیا د ضرورت مطابق کمېدی شي او زیاتېدی هم شي. خو که دا اوبه ورونه رسیږي د اوبو نه زموږ مطلب څه شی دی؟ صحي اوبه دي چې په خپله د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د اس ډی جی یا سسټینبل ډیولپمنټ ګولز په هغه کې هم دغه د خوړو د سکولو هغه صحي اوبو ته لاسرسی یو ګول یا یو معیار ټاکل شوی دی.
ډاکټر صاحب کوم دا اوبه پاکې نه وي تاسو ول چې بدن اړتیا ده او دغه ټول فعالیتونه پر اوبو ولاړ دي که چیرې دا اوبه پاکې نه وي څه بدن کې واقع کیږي او په کوم امراض خلک اخته کیږي؟
خو موږ که چرته په لومړي سطح باندې وو چې دا اوبه بدن ته ننوځي نه موږ صرف د پوستکي دغه تماس د چټل اوبو سره خو موږ ډول ډول د پوټکي رنځورې سره مخامخ کیږو ځکه موږ پوهیږو چې ډیر فنګسونه دي باکتریاوې دي وایرسونه دي چې دا په همدغه اوبو کې ژوند کوي چې کله د اوبو پاکې نه وي نو موږ دا دی چې جلدي امراض پکې شته دی. طبیعتا زمونږ استاسو خلک چې دي مسلمانان دي پنځه وخته اودس کوي دغه چټل اوبو سره که چرته د دوی تماس شي نو دوی به د پوستکي په امراضو باندې چې کېږي مصاب کېږي چې پوستکي په امراضو باندې مصاب شو طبیعتا یو بل تلاس ورکه دی یو بل سره چې تماس لري یو مرض بل مرض لري نو په ټولنه کې په ډیره چټکتیا سره دغه وچکالۍ یا په حساب د پاکو اوبو ته د نه لاسرسي د وجه نه چې دی دا د پوټکي امراض دا خپریږي. بل دا چې زمونږ اساسو مازغه چې دی دا په دې کپړې کې چې واقع دي دا شاوخوا دي چې دی د سیسس په نوم باندې اوبه دي یا مایعات دي چې په دې کې بزوړن حالت لري که چېرته دغه چټلې اوبه هغه ځای ته ورسیږي نو د مازغو په حساب مازغو ته به ډول ډول میکروبونه ورسي مننجیت ورته ویل کېږي په ماشومانو کې ډېر خطرناک دی په غټانو کې هم خطرناک دی چې حد اقل که چېرته جوړ هم شي او خو تداوی هم وشي خو بیا هغه لکه د سترګې ړندېدل یا د غوږ کڼېدل یا د ژبې باندې په حساب په خبرو کولو باندې به دا اغېز پرېږدي. تنفسي سیستم ته راځو او تنفسي سیستم ته که موږ راشو یعنې که هر سیستم ته تاسو موږ د په خپل زمنګ او ساسو بدن کې لکه مخ چې مل درې په سلورمه برخه چې دی د اوبو دي دا اوبو باید پاکې وي که دا اوبو پاکې نه وي زمنګ او ساسو د تنفسي یا که اصلا بدن ته اوبو نه رسیږي هوا چې د پوزې د لارې تنفسي سیستم ته نوځي دا باید اول ځي چې مرطوب شي تر څو د دینه بدن وکړي چې د اکسیجن نه استفاده وکړي. یعنی که بدن غواړي چې د اکسیجن نه استفاده وکړي باید اوبو ورته ورسیږي. اوبو چې ورسیږي په پوزو کې د هوا که چرته وچکالی وي هوا به څه وچه چې هوا وچه هغه چې د پوزو د لارې هوا بدن ته ننوځي نو دا خنه مرتبېږي او په بدن کې چې کوم موجود هغه د دیوچې هوا د لمدبل د پاره چې د خپل ډیر او خپل ډیر انرژي به مصرفه نو دا اکسیجن کله چې دا هوا چې وچوي او لمدبل ونه لري او یا کچرته دا بدن ته ننوځي نو هغه اکسیجن نه چې دغه د وچې هوا نه بدن په خاندازې استفاده نشي کولی. بیا زمونږ اوساسو د خپل د وینې دغه برخه چې د دې کې ډیره برخه او بدی اکسیجن هم یې هر سم بي د غوینه دا چې د اکسیجن باید د ار بي سي او د هیموګلوبین د لارې بیل بیل نشته دا منتقل کی اولیک دی نو بیا هم
دا کپټوله کی وایو کپټوله کی وایو لکه څنګه چې موږ ساده وایو چې اب مې حیات سمغه خبره ده جوان پټول په بو باندې ولاړ ده نو هغه کسان چې زموږ پروګرام اوري حتمان د ډاکټر صاحب خبرې واوریدلې او د افغانستان اوس مهال اقليمي بدلون سره مخ ده وچکالۍ سره مخ ده کم پاکو بوته ده کمښت موضوع ده او لاسرسي ورته کم شوې ده نو کچېری موږ بو سره احتیاط وکړو دغه سوند چې ډاکټر صاحب یاد کړی او مخکې صادقې صاحب یاد کړی د هغه سوند چې هر یو ور سره مخ کېدای شو او کنن پنورو دانو سبب اتمن پمږ راتلون کې د باندې ډاکټر صاحب تاسو به سره ګرځو زما غوریدون کې هم په تمه دي دوی د باور شو سلام ستړي مشي څوک لکم زې ماډی کني ولیدا
السلام علیکم محترم فریدا سیل خور سلام نو می چې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدون کو ته وړاندې کوم سلام نو می چې
باندې کور ودان سرملوال صاحب خیر اغلی ستړي مشي سرملوال صاحب نن د وچکالۍ پاړه پڅنګ کې پاکو بوته د نه لاسرسي پاړه باندې چې یو ویلد د وچکالۍ کېدای شي همدا اوسي د خپلې سیمې پاړه ته وایي که څه هم تاسو وړاندې خبرونه کې هم د خپلې سیمې حال شریک کړی دی خو پاکو بو پاړه راته وایي چې هلته څومره خلک بو ته لاسرسي لري
نو دا ته خو یقینا د موږ په خیبر پښتونخوا کې بیا خاص کار موږ چې تاسو غوښنیو هری پور کې دلته خو زیات کډوال دي نو دا پاکو بوتم نشاله لاسرسي لري دا اکثره کې بلونه دي ډېر شي ساتي وبدي لدينا علاوه مطلب دا بورینګونه دي دا هم کې نو سی دي حالن چې باندې موږ ماشین کې تا فکر یو نظر وړاندې کړو بهرحال پروګرام شار وخت یې به سما غفره نو دلته نشاله ست دی او بو داسې بندوبست چې ساتي او بو ډېری دلته شي ساتي او بو دلته ست نشاله اکثر وخت کما یې اکثر وخت به بعضی وخت په یو وخت کې برېښنا نه وي د برېښنا له وجه نه بیا کېدای شي په اکثر وخت او بو هم وخت نه رسیږي خو دلته اوس نه دی شمسی نظام هم یو بندوبست شوی دی دلته فیلر انتظار ته وایي نظام محترمه فریده جانې د دې نه هم ګټه اخیستله کېږي او زما فکر او نظر باندې دغه چېرته چې باران وشي اورښتونه وشي په دې ځای کې اکثره دغه اوبه شي اکثره دغه د کویانو اوبه هم چې ما فکر ورته کړی دی یا مثلا دا د کېبلو هغه هم له دې سره پیدا کوي مطلب خړ یا رنګ یې اوښتی دشي نو د ډاکټر صاحب نه که زه یوه پوښتنه وکړم
مهرباني
نو د ډاکټر صاحب نه د ما پوښتنه دا ده چې دغه د اوبو د استعمالول مطلب اکثره جوی کې د شوبوی چې په دغه خپل هواس کې مالې دلی دي یکن د وسه د شجوی نه به و پرې د جانې چې د شي بنده مې بوښ دی غول کې غو کې به ساري به هم راستو وګو به ښکلي او خلکو به هم دا وګو دي عام استعمال د پاره ځنی وړي یا به د ښاخ د پاره ځنی وړي یا به د جامو منځل د پاره مطلب دی خپل روزمره ژوند د پاره به ځنی وړي دا وګو به کارولې نو زه ما فکر او نظر باندې او پښتنه ته براسم دا ډاکټر صاحب نه ما پښتنه دا ده چې دا رقم وګو استعمال شه دا یعنی څومره سبب دی مختلفو ناروغیو ګرځي دا رقم وبې مثلا هغه د شها وځي شها ولاړی وبې یا مثلا د شو وبې څو تاروي هم وبې چې مثلا د شو کو ځنی وړي هم نو دا یو پښتنه مې وکړه دې باندې د تاسو یو نظر ورکړ دا ما پښتنه جواب کې په ډېر ښه نو د وخت را کول نو مثلا مې پر دې سیر خو یو نه لای مننه
تاسو نه باندې کور ودان کور ودان چاړي کمنی ولې و پښتون صاحب هم په لیکه ده دا غوي خبرې بم واورو بیا به ډاکټر صاحب ته ورشو پښتون صاحب ستړی مشي
السلام
ریډیو خوري سره مې سلامونه مې قبول کړ. سلامونه تاسو تاسو درنه جنو ډاکټر صاحب موږ یار کو اکیان چې داسې متخصصین لرو وګر چې څه رادیو نو څه اورېدل بیا څه رادیو کنه څه دا ویل کیږي نه یو موږ دا پیشنهاد یې کړ دغه یا موج واړو یا در سره ختم کړي دا خلک ډېر په تشویش کې دي ساسې رادیو سره خلک مینه لري نو چې وای نو لري هم په هغه موضوع نه پوهیږي او بل پیشنهاد مې دا دی دا ساسې دا اورېدونکو څخه مې یو هیله دا ده پرې دی خوري ساسې مې هیله ده د ټکنیکي همکار د پروګرام وخت ډیر نه لسی بیا ځای لیکچر دی نو ورکه په دې باندې سره پوي چې میکروپی وبو مرداري دی او نه دي چې وبو څوک نه شي چلای دا نو اوس پوښتنه ده چې دا یکني
اتمنه زر ملوال سم ته وبدا سمنه امیره پني
په بار سره دا پروګرام بیا سره اخ لري مګر دا پوښتنه سره په دې پوي لسی یو وبو چې میکروبي سي هغه د دې شي دي یا وبو چې میکروبي سي هغه سبب د ډیرو ناروغي ګرځي دا خو ډاکټر صاحب ته معلومه ده وره یا ته معلومه ده ملت ته معلومه ده تاسو راته موضوع ته براسم پرې دی خوري لکه چې په نورو ولایتو کې خوشحالي ده په افغانستان کې د یو ځم په ولایت کې هم دا خوشحالي ده ما مخکې هم سره په دا باره کې خبرې کړې وې ساته د وبو ډیر ښه تللې ده یو خو بارانو نه دي سوی واکان موږ په دې باندې پوهیږو که طبیبان نه یو هم باران چې وشي واورې چې وشي دا چینجۍ د مځکې مړ کېږي حشرات ورسره مړ کېږي که باران نه وي دا اوس په جوزجان کې چې دا الان پیلن زستا سره غږېږم څو عمر کېږي چې دغه خاورې بادېږي دوړې بادېږي او بل اقلیم د بدلون دی اقلیم دی داسې ګرمي ده چې د ګرمۍ لا طاقت نه کېږي نو که داسې وي چې بارانونه وشي او بیا دا خاورې او دوړې کمېږي اوس د موسم د بارانو هم نه دی دغه خوشحالۍ پر دهقانانو هم تاثیر کړی پر زراعت هم تاثیر کړی تاسو باور وکړئ موږ دا خټکي و بادرنګ و انګور و دا مېوې و دا هندوانې د جوزجان سراوي ظاهره نه روغي ولیکن هلته په مابین کې یو رقم چینجي دي دا چینجي لري دا د دې حسابه چې باران پرونه شي همدغه چینجي پیدا کوي یا مرضونه پیدا کوي او دا خوشحالي خوري هغه رقم خوشحالي ده چې یو ځای چې میکروبي شي هغه بیا مریضانو ته به خلکو ته رنګ رنګ امراض مابین ته راوړي او داسې امراض مابین ته راوړي چې خلک نه په پوهیږي خلک یې تداوي هم نشي کولی او بل موږ په دې د دې امراضو په باره کې آګاهي هم نه لرو و دغه خوشحالي چې په جوزجان کې راغلي یا په ټول افغانستان کې به دغه شي پر کوچیانو هم اثر کړی پر جکان هم اثر کړی پر بزګر هم اثر کړی پر چمتو پر ګرامي باندې هم اثر کړی یو ځای چې غنم نه وي غنم ګرانیږي یو ځای چې حبوبات نه وي حبوبات ته موږ ضرورت لرو هغه ګرانیږي یو ځای چې میوه نه وي هغه میوه ګرانیږي
پښتون صاحب که زما غږ لرې د قندارو هلمند کې زیاتره خلک له خپلو سیمو کوچېدلې دي ساسې په سیمه کې خو به څوک نه وي کوچېدلې
خور کې زستا غږ لرم او بخښه کریم مخکې زغ باندې کړی دا خرابوالی د شبکو دی وزر مې قبول کړ په جوزجان کې هم دغه کوچان چې دي دوی په ژمي یو ځای اوسېږي او په دوبي بل ځای اوسېږي او په دوبي بیا دا خلک دغه خوشحالۍ د عمل کوهستاناتو ته ځي هلته هم د رنګ رنګ مشکلات سره مخامخ کېږي که هلته واښه وخوښه وشه که واښه نه وه هلته هم دوی د رنګ رنګ مشکلات سره مخام دا اوس تاسې ورشئ موږ د زمینه ده هغه مځکې چې زراعت چې کوچان پر اوسېږي هغه مځکې اوس خالي ولاړې دي یو خو واښه نه دي کړي بل دا کوچانې ځینې کوچېدلې کوهستانات ته تللي موږ شعبان ورته وایو هلته ځي بیا نو په ژمي دا بیچارهګان راشوه کېږي دا خپل مين نو په یو مين باندې چې واښه نه وي د دوی د مال چراګانې د دوی مالونه څه شي وخوري همدغه غونډه یلته ټوله غونډه یلته خو په دغه خوچکانۍ کې دی
مننه کور ودان پښتون صاحب چې زنګ دی وهلې د خپل سیمه حال در سره شریک کړو بل اوریدونکو يم لرو دوی ته باور شو خو دې لیک په تمه پاتې شي چې ډاکټر صاحب نه دغه د پښتني جواب واخلو ډاکټر صاحب زرملوال صاحب پښتنه وکړه فکر کوم اشاره یې هغه خولونو او سیندونو ته وا په ځنګل ډول ویالو ته چپل ورو پرتو سیمو کې د وړي وړي ویالې وسیند راغلي وي زیاتره په ولایتونو کې چې ما کتلې دي په دې سندونو باندې په څنګه ډول په ننګرهار او بهسودو کې چې ما دغه سیمې کتلې رستورانتونه جوړ شوي دوی دغه خپل هغه پاتوشینی مواد سین کې ورګړی یا اوس په کلو کې هغه ویالې چې پخای او بس پاک وي سپینې وي خلکو بچکلې اوس هغه هم چټلې دي رنگ هم بدل وي دغه ډول وضعیت اول علت څه ده سربېره پر دې چې خلک پکې دغه ډول کثافات ور زیاتوي او کوڅو کې وڅکي هغه ته زیان څه ده لنډي ورته وایي
بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې خو شک نشته دی چې زمونږ د سیندونو د ویالو او د چینو حتی د برمایي ساګانو اوبه هم چې دي ترکه کړې شوې دي یو عمده علت یې دا دی چې د افغانستان د صحت عامې وزارت چې د په تیر وخت کې چې اوس خبر نه یم چې څه پروګرام ورته لري دوی د دې ساګانو په وهلو باندې نظارت نه درلود یعنی هغه فاصله چې د جذبي کمی سپټیک ساګانې چې دي د بدرف د پاره او کم چې په حساب د اوبو ساګان د دوی په منځ کې هغه سټانډرډ فاصله نه مراته ده نو په حساب دغه د سپټیک ساګان د ډېر اسانه باندې د میکروبونه یا غایته مواد حتی یا په حساب ها میکروبونه اوبو ته منتقل شوی دی په خپل اوبو چون د میکروب د ودی یو خو مکان دی نو زمونږ اوس بل د اوبو چې دی د شریانونو د لارې یو بل سره رابطه لري نو زمونږ تقریبا په کابل کې هم چې وګوري په لوړه سطح باندې تاسو د نګرار ولایت خبرو کړه تاسو چې په دې کې هغه آله چې د اوبو د ټیسټ کول لپاره د چپدې کې څومره په حساب تیزاب دي څومره پکې منګ دي څومره پکې میکروبونه دا پکې کېده هغه په حساب په وحشتناک ډول باندې چې دی هغه په حساب چغه وهي او یعنی تقریبا د کابل د ټولو سیمو او هاذل قیاس لکه تاسو اشاره ورته وکړه د نګرار یا د غټو خارون دغه اوبو چې متاسفانه د ټولو ککړې شوې دي نو د همدې وجه نه ده چې زمونږ اوساس په ملک کې مرزونه ډیر شوې دي بل دا مرزونه شته د مرزونو مطابق هغه دوا چې دا ټول متاسفانه د موږ اکثره دوا د نور ملکونو نه واردې هغه د خپل محیط مطابق دا دوا جوړه دلته په حساب هغه دوا زمونږ مریضانو ته یا میکروبونو ته کار نه ورکوي نو دې باندې یو مهم استراتیجی باید په خپل وزارت صحت عامه یا صادقي صاحب دلته ناشته د اوبو وزارت په دې باندې کېنی په دې باندې یو استراتیجی جوړ شي چې د اوبو د ککړول د ککړېدو مخنیوي وکړي زکه زمونږ اوساس په کابل کې هم کوونی سینن سبا کابل چې سیند د ډیر په خوانه وشو د وسې د صرف د بدرفت وبولرز دغه د بدرفت وبو په نهایت کې چې د په سروبي کې چې د بل سین سره ځکه هغه ډیر وبو دی د بدرفت وبو چې د غټول سیمه دا ککړوي نو دغه ککړې شوی وبو چې د خپل د صحت د پاره زمونږ اوساس ګورو چې په حساب په صحت کې دغه شوی د خلکو اختان زرزړیږي ماشومان ودا نه کوي په حساب خزي شاندې شوی دی په شکر زیات شوی دی دغه هر څه مسایل چې دی دغه په دی خوراک او په دی خوراک په دی هر څه باندې چې دی د دې منشبه کې منګلې دل شو اگر ور چې ویل چې منګ دا وبوست کوونس کو نه اصلا سپارښتنه نه کیږي چې هغه وب چې سرخلاص دی هغه اوس کل شي کده سین دی کده ویالې دی کده چینی دی
مننه ډاکټر صاحب چې ډاکټر صاحب صادقي صاحب نه وو پختو شو څنګه کېدلای شي امکانات څنګه دي چې اوس پاکي او بمګولرو او د سمکي پاتل کې هغه ذخیره د اوبو چې دي هغه وساتو صدقه سپتا سبدر شو خو دا وريدون کې لړی وخت راځي پته مده ستړي مشه په خیر اغلی نو مراته وی لکم زموري کني ولي
په خیر اوسه سلامات اوسه فريد جان خو جان سلامونه تا ته ډاکټر سم او ډاکټرانو سايبارو ته زنه بيولا زابلي دم غړېلې غزنې خبرې کوم
غزنې په خیر راغلي زابلي سپ غزنې کې راته وای غزنې کې خو بخا او بخي وي څومره چې زما په یاد اوس څنګه دي
تقریبا نسبت زابل ته پکته غزنی کې وب شي دي هغه هم ک داسې د ویالو وب کې د رود وب کې که هم دنځ کې د تل وب کې د څاګانو نسبت غزنی او زابل او کندهار د غسیمو ته شي دي خو په زابل کې سي تیر کال په هم د غشپو کې موږ یعنی سیلابونو زیات وکړیدل ډیر زیات مشکلات سره هلته زموږ سیمي باغونه خلک کروندې څاروی مخامخ کله مشکلات سره هوسه کال لبد مرغه خوشحالي وچکالی زپولی دي نو هلته لبد مرغه وچکالی سره پیلن هغه کروندګر هغه کسان هغه ار موجود کې یعنی ژوندای موجود کې ژوند کوي لبد مرغه وچکالی سره مخامخ ته په دې وختو کې په زابل کې
مننه زابل صاحب که هر څه غزنی ته لاړ شي بیا هم د زابل ستونزې شریکوي. کور دی ودان شه د زابل ستونزې
له ډاکټرانو صاحبانو به پښتنه وکم هغه د چ خورې بلې زابل ټول وطنونه مې خپل دي خو زابل چې زه مسافر يم راته ګرانم ته نو خیر نو ډاکټر صاحب نه مې پښتنه همدا د ډاکټر صاحب محترم دا یو ما یعنی په تجربه ورسره مخامخ شوم مثلا نبی الله صاحب لای زابل کې اوسېږي خو یو وخت د کندهار یا هلمند لوري ته مسافر کیږي هلته په زابل کې خوږی او به دایمن خوري خو څوره د سیو په مسافرۍ کې هلته په هلمند کې تروی او بخوري آیا له کوم ناروغي سره مخامخ کیږي کیا او کچیرته عموما ډیره خوشحالي سي په یو سیمه کې ډیره وچکالي سي په دې فضا کې یو داسې حالت مخې ته راتلای سي یو داسې وایرس پیدا کیدای سي چې موږ له جلدی مشکلاتو سره مخامخ کی کیا او خوري مهرباني وکړي نشرات تشپې له مخې مشت پال کې دوه ورځې کیږي خراب دي مننه
حتمان موږ به ستاسې دا ستونزې ورسوو چې په نشراتو کې څه ستونزې ده چې تاسې دا دوه شپې نشئ اورېدلی. پښتون صاحب هم شکایت درلود او تاسې هم مننه حتمان دا ستونزې به موږ شریکه کړو. ډاکټر صاحب دا ځواب به تاسې وروسته ورکړئ اوس به صادقي صاحب ته ورشو. صادقي صاحب تاسې راسره په دې خبرې وکړئ چې حل لار څه ده؟ افغانستان کې وچکالي ده ورختونه نه کیږي که ورخت کیږي هم سیلاب راځي کروندې له مخې وړي اوبه چټلې دي اوس څه کیدلی شي حداقل د خلکو وکولی شي پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي؟
مننه. لکه څنګه چې اوریدونکو وویل د اوبو مشکلات په افغانستان کې یعنی ته نشي کولی کوم مشکل چې په ښار کې دی هغه ماسې په کلي کې ته په نظر کې ونیسي نو د هر ځای د مشکل د څېړلو په ترتیب باندې به بیل تصامیم نیول کیږي. لکه څنګه تاسو چې مخکې وویل چې موږ نور کله د ویالو نه به اوبه څښلې هغه به پاکې وي خو اوس هغه حالت یې نه دی. تاریخ په سلسله کې که موږ وګورو افغانستان داسې یو هیواد دی چې هغلته د اوبو زیرمې د موږ کلیو د بانډو نه سرچینه اخلي او دوی هم هلته هغه فرش یوزر یا لومړی استفاده کوونکي خلک وو چې په خو خلکو به بیا کوشش کوله حتی چې خپل مالونه د ویالونه لرې وساتي تر څو اوبه ککړې نه کړي. خو وروسته دا هغه تغییر شوله او خلکو یو څه بې باکي هم رامنځته شوله. په پرمختللې نړۍ کې که چېرته موږ وګورو اوبه مخکې دې نه چې استفاده شي د هغو لپاره یو فابریکه موجوده وي چې اوبه تصفیه کیږي نو کله چې اوبه تصفیه شي وروسته هغه ټیسټ کیږي بیا د پایپو طریقه کورو ته رسول کیږي. او په افغانستان کې موږ داسې یو سیستم نه لرو چې ټول ښار وصل کړی وي د اوبو د شبکې سره. خال ځایونو بعض لویو ښارونو کې موږ لرو چې وړې شبکې دي خو هغه تم فکر نه کوم چې تصفیه د اوبو د موجودې وي چون هغه مستقیما زیرزمینی اوبه دوی استفاده کوي. او په زمن کې دا چې موږ څه کولای شو کله چې وچکالي رامنځته شي ګورې موږ دوه رقمه اوبه لرو. یو سطحي اوبه لرو چې هغه اکثرا چې د لویو ښارونو څخه تیریږي هغه کیفیت د اوبو د څښاک د وړ نه وي نو ضرور ده چې د هغو اوبو نه یا استفاده ونیشي د څښاک دپاره او که بیا د څښاک دپاره استفاده کړي د هغو لپاره تصفیه خانه ایجاد شي تر څو هغه اوبه د خلکو چې اشد ضرورت د څښاک دی د هغو لپاره ورسوي. افغانستان کې تر ټولو زیات اوبه چې اوس مصرفېږي هغه د کرنې لپاره دي او زمونږ کرنه باوجود دی چې په موږ په یوویشتمه نړۍ کې یو او د کرنې لپاره په نړۍ کې اوس داسې لارې چارې دي چې هغه د اوبو مصرف په کوم شکل چې په افغانستان کې کیږي په هغو شکل باندې نه دي. یعنی که چېرته موږ یو باغ ولرو په هغو کې 200-300 ونې ولرو هغه د اوبو شکل داسې دی چې موږ ټول پټای اوبه کوو چې هغه ځایونو ته مو اوبه رسوو چې هلته ضرورت نشته دی ورته در حال کې چې اوبه صرف د موږ ونو ته پکار وي. نو د شیوا د زراعت موږ باید تغییر کړو اوبه په شکل تنظیم کړو چې هغه زمین ضرورت په حل شي چې قطرهیي سیستمونه ورته ایجادیږي همداسې نور افیشنت په نامه ورته یادیږي هایلي افیشنت اریګیشن سیستم یعنی هغه باید ورته په نظر کې ونیسو چې څنګه موږ اوبو مصرف او زیاد اوبو څخه جلوګیری وکړو. په زمن کې کوم کرنیز توکي چې موږ وکړو د هغو قیمت موږ په نظر کې ونیسو. که فرضاً موږ ټول غنم وکړو یا فرضاً ټول موږ میوې لکه اندوانې یا خربوزې وکړو، په آخر د کال کې د دې محاسبه وکړو چې فرضاً د یو هکتار مځکې څخه زموږ عاید څو دی، که چېرته زه غنم وکړم د دې عاید ماته څو دی، او که چېرته بیا داسې وي چې د هغو سره زموږ د کورنۍ هغه مشکلات نه حل کېږي، په داسې یو بوټي باندې موږ یعنی کار وکړو یا کرنه یې رواج کړو چې د هغو قیمت لوړ دی او په زمن کې قابلیت د دې لري چې د اوږدې مودې لپاره موږ وساتل شو. بدبختانه په افغانستان کې د کرنې د تنظیم لپاره چې په ریجن باندې وویشل شي چې کوم ریجن کې څه شی وکرل شي او په کومه پیمانه وکرل شي او د هغو بازار په نظر کې ورته ونیول شي چې څومره بازار کې هغو ته ضرورت دی او کروندګر هغه په ښه بیه خرڅولی شي، دا سیستم نه دی موجود. نو ضرور دا ده
صادقي صاحب، یعنی هغه څه چې ماسته خبرونه واخیستل دا دی چې په یو طریقه نه یو طریقه باندې موږ کولی شو د دغې وچکالۍ مخه ونیسو او دا چې کروندګر یو کولی شو د خپل حاصلاتو د خرابوالي مخه هم ونیسو. دلته کوم یو حکومت چا سره مرسته نه کوي، خپل دهقان کولای شي د دې کار مخه ونیسي، یو داسې ستراتیژي ځان ته جوړه کړي چې هغه د خپل ځمکې حاصل واخلي. ګورئ، د قانونو لپاره تر څو چې دوی
سره تخنیکی مرسته ونشي د یو دهقان یا بزګر لپاره مشکل دی، چون هغه لاسرسی نه لري چې فرضاً زموږ ورښت په کومه میاشت کې څومره کی، او اوس په نړۍ کې پرمختللي سیستمونه شته دي چې د هغو د تیر د ورښت په اساس هغه پریډکشن یا پیشګویي کوي چې فرضاً په دغه میاشت کې به زموږ ورښت په دغه خاصه منطقه کې څومره وي. نو د یقینو ته تخنیکي مرسته ضرورت ده چې هغه که حکومت یې نه شي کولی، هغه حکومت هم اوس چې دی ډېر ضعیف دی او چې اکثره څوک د حکومت په نامم لونه پېژندي، نو هغه کوم نړیوال ارګانونه چې په افغانستان کې فعالیت لري د هغو میلیونونه ډالر هم په همدغه بخشو کې مصرفوي، نو دوی ته ضرورت ده چې د یقینو سره په دې بخش کې مرسته وکړي تر څو دوی ته وښيي چې فرضاً د ورښت د تاسو په سیمه کې څومره دی او کوم بوټي تاسو ته ډېره ګټه رسوي، د هغو ترویج هلته دوی ته معرفي کړي. یعنی مشکل حل کېدلی شي، اما چې په کومه طریقه باندې مخکې ځي دا مهمه ده چې کومه هغه اپروچ یا کومه لاره چې خلک مخکې ورسره نیسي هغه مهمه ده، چې دا دولت هم دی او په دې زمن کې خلک هم باید مسؤلیت پذیر واوسي او خپل پوهاوی لوړ کړي.
د پاکو اوبو د مصرف په اړه مرته وایي، د اوبو په برخه کې عام خلک چې اوبه څکي یا د کور کارونو لپاره یې کاروي یا د خپلو تجارتي کارونو لپاره لکه رستورانتونو کې یا نورو ځایونو کې چې دوی دا اوبه کاروي، څومره باید احتیاط وشي د اوبو سره؟
بل د څښاک اوبه ګوره، که موږ تاسو وګورو کوم کورونه چې هغوی یعنی پایپ یا د نل د لارې اوبه ترلاسه کوي، هغوی اویا فیصده اوبه یې د کمود د طریقه فلش کوي. یعنی کومې اوبه چې موږ چښو د یو انسان دپاره، ډاکټر صاحب د مانه ښه پوهېږي، فکر کوم د 5 لیترو شاوخوا دی چې هغه ډېر نه دی چې موږ د حیات دپاره استفاده کوو، اما د روزمره فرضاً موږ د بدرفت دپاره چې کومې اوبه مصرفیو اکثریت اوبه زموږ په هغو لاره مصرفي، یا فرضاً د کالیو مینځلو دپاره، یا همداسې که وګورو د اشپزخانې د پخلي دپاره موږ مصرفوو. نو مهمه دا ده کومې اوبه چې دوی مصرفوي څنګه کولای شي دغه اضافه اوبه چې دوی مصرفوي د دې نه بیرته څنګه دوامواري استفاده وکولای شي. دا که فرضاً د یو کورنۍ په ساتنه کې په یو منطقې په شکل باندې شي چې دا د بدرفت اضافي اوبه چې زموږ دي، چې فرضاً د حمام اوبه دي، د دسشو اوبه دي، د دې نه موږ څنګه وکولای شو دوام ځلي استفاده وکړو، یو هغه ریوز دې څنګه موږ رامنځته کړو. او د دې د ایجاد لپاره فکر کوم په افغانستان کې د نړیوال بنسټونه که د ملګرو ملتونو دي یا نور مرستندویه ټولنې دي، دوی کولای شي کوچنۍ منطقوي ذخیره جوړ کړي چې هغه بیرته هغه اوبه تصفیه کړي او بیرته د دوام پرپوز یعنی دوام هدف چې بغیر د خاص نه دی غیر پر استفاده کی
مننه یعنی په ټوله کې دغه خبره بیرته حکومتونو او دولتونو ته ورګرځي چې هغه باید په دغه برخه کې اقدامات وکړي او په ټوله کې د یو کس یا د زینو کسانو په وسکه کار نه دی فقط هغه څه چې تاسو یادونه وکړه دا چې یو شخص تر خپل اندازې د کمی وب مصرف کړي او د بی ځای د اوبو مصرف نه مخنیوي وکړي. کور ودان صدیقی صاحب تاسو بیرته راشم دا ورېدونکو به راوخلو به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلام ستړي مشه.
وعلیکم سلام سال سید زه هم تاسو سلام وایم او د ملمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدردم له لغمان.
همدرد صاحب لغمان په خیر راغلی. لغمان کې سینونه څنګه دی؟ اوبه پاکې دي که خیرن شوي مردار شوي؟
سینونه خو پاکې به ورته نه وایو په دې چې اوس خو اکثره خلکو دا د کلو ماغه چې دي تشنابونه دا هم تر سینه رسولي دي که نه نو څوک چې په دې نه خبرې هغه خو ته نه چې کلو لپاره هېڅ استفاده نه کوي زموږ په سیمه کې او که څوک نه خبر په نورو سیمو کې هغې نه موږ معلومات نه لرو چې هغه کلو ته استعمالوي که نه. خو زه دغه وایم چې که وچکالي له کندې نه انسانان موږ مرو او فصلونه هم سوځېږي څاروین طلب کېږي که بارانونه وي بیا هم کورونه وړي مثال له خبرې فصلونه هم وړي اوبه په زول روانې که نه. دغه سیستم دلته بیخي کمزوره داسې مطلب دې ته یو تدابیر ونیول شي چې لکه دا ورور چې وویل چې کندې وباسل چې مثال یو پیاده تېنه بېرته واخیستل چې دغه اوبو نه د ځمکې د اوبو غم لاندې وخوړل شي که نه. نو دغه سیستم خو دلته نشته. خو اوس زه دغه نه وایم چې دلته اوس په دې اکثره ماشومانو باندې ډېرې غټې غټې دانې راختلې دي په دې سترګو یو په مخ یو په دې زنه یې داسې اکثره ماشومان چې زه وینم دغه مرض باندې اخته شوي دي او بېخي چا خبره په عذاب کړي دي او بدرنګه کړي دي دغه سوه جه کېدی شي دا د وچکالۍ وجه ده سوه جه ده دغه ماشومان خوراکونه هم دغسې دي.
همدرد صاحب کدام راته وایي چې سین کې خو به دوی نه لامبي ګرمۍ لپاره سین کې خو به نه لامبي
سین کې څکه چې همدغه د کلو ویالو کې لامبي شي دا اکثره دغه تشنابونه هم ور وتلي دي او دغه دغو کې لامبي دا ماشومان خو سین ته په دې نه شي تللی سین خو لږ لرې هم داس نه او هغه دا سین خو بېخي لمبی نه شي دغه ویالو کې لاندې او هغه مردارې اوبه دې اکثره تېرېږي زه چې وینم زه هلته ورته ناست یم دا اکثره چې یو بل غوټکۍ دي اوبو کې دغه مردارې اوبه دي زه تېرېږي دغه سې تېرې شي بیا راخېږي په نورو مختلفو یو ورځ بعد کنولونه هم دی لاسو کې لګولي غریب خلک هم دي که نه جایي ډاکټر ته هغې نه هم نه کېږي که لاندې نه هغې نه هم ګزاره نه کېږي ځکه ګرمي ډېره ده برکونه نه هم نسته موږ په سیمه کې.
مننه مننه. موږ مو ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو چې د دې حل لار څه ده. کور ودان دا بل اورېدونکی به هم راواخلو. ستړي مه شئ. څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ ستاسې غږ لرو مهرباني. فکر کوم چې اړیکې پرې شو را سره هڅه به وکړو چې بېرته به یې راواخلو. ډاکټر صاحب تاسې ته راځم. زموږ دوه اورېدونکو له تاسې پوښتنې درلودې زابولي صاحب او همدارنګه همدرد صاحب. زابولي صاحب ویلي چې هغه کله یوه سیمه کې وي او کله بله سیمه کې د اوبو څښلو کې اوڅه توپیر ده د هغې دا ستونزه څنګه حل کېدای شي او که چیرې وچکالۍ په وجه باندې اوبه کمې شي څه ډول ناروغۍ نه رامنځته کېدای شي؟ که څه هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه که لنډ ځواب ورکړئ.
لوران د لورین څښتن په نامه بیا هم ټولو ته سلامونه کوم. یو خو هغه رور تاسو هم ته پوښتنه وکړه چې آیا د وچکالۍ د وجې نه مهاجرتونه یا کډوالۍ رامنځته شوې ده که نه ده؟ دا هم د وچکالۍ د وجې نه دا کډوالۍ نه چې رامنځته کېږي د صحي لحاظه دا هم یو غټ کړکېچ دی د طب دپاره. اوس په یو سیمه کې یو میکروبي په یو خلکو کې هغه په هغه آب و هوا کې دغه خلک د یوې سیمې نه راځي بلې سیمې ته راځي دغه کوم میکروب چې دوی سره دا هم بلې سیمې ته راځي. په مایکروبیولوژي کې دې ته پاساج ورته ویل کېږي. کله چې میکروب د یو بدن نه بل بدن ته ځي یا د یوې ساحې نه بلې ساحې ته ځي نو هغه میکروب چې دی مقاومت ډېر زیات حساب حاصلوي او په هغه سیمه کې کوم انتیبیوتیک یا کوم درمل چې دي هغه بیا ورته کار نه ورکوي. نو که وچکالي رامنځته کېږي او د دې وجه دا کډوالۍ رامنځته کېږي نو د یو سیمې مرنځ بل سیمې ته هم لېږدول کېږي چې د هغه نوې سیمې له چې دا کوم خلک تللي دي هغه خلکو دپاره به دغه مرض ډېر زیات کړوونکی وي چې په دې باندې په حساب وسه پورې دومره توجه نه ده ورکول شوې. بل خبر ده مونږ او تاسو په دې اوبو کې طبیعتا لکه دی خرور خو د یو ولایت ته بل ولایت ته دغه خبره وکړه طبیعتا په هر ولایت کې خپل میکروبي په حساب په هغه سیمه کې که بل اخره هغه اوبه زمونږ خوشپارښتنه ده د همیشا چې اوبه نه باید سرخلاصي وسکل شي باید حتما د ساګانو او ساګانو چې کومې سرپټي دي د هغې نه وسکل شي او دولت هم باید او همدې کې په حساب نړیوال سازمانونه چې د ډبلیو ایچ او والا د دې نه مونږ په ډېر جدي توګه باندې خواهش کوو چې حداقل که نور کار نشي کولی دا کلورین په ټوله افغانستان کې وړیا توګه باندې په خلکو باندې وویشي چې دوی خلکو دغه کلورین په خپلو ساګانو کې واچي چې دا میکروبونه یې د منځه لاړ شي د یوې سیمې نه بلې سیمې ته چې ځي طبیعتا اوبه به یو بل سره فرق کوي طبیعتا ولې نه چې په کومه سیمه کې چې اوبه تر وي خو طبیعتا دی کې به منرالونه زیاتې دی کې به منګ زیاتې دی کې به هغه سی زیات وي نو طبیعتا دغه اوبه چې دی په هضمي سیستم باندې اثرات راوړي حالات رامنځته کولی شي په ګردو کې کانډ رامنځته کولی شي ډېر زیات ستونزې دې سره پیدا کېږي نو بیا هم که په کومې سیمې چې د اوبه تر وي یا مشکلات وي نو د هغه تر وبونه د خلک استفاده نه کوي چې په حساب بدن هم د دغه تروو بو سر د تطابق لپاره هم چې د ډیر زیات انرژي په مصرفيږي او دغه بو د پاکول لپاره چې په ګرده باندې هم ډیر زیات فشار راوړل کیږي نو دغه خبرې دلته چې د غبل ورو سره د رغبان ویل چې دغه مشکلات منګه ټول مشکلات په اندغه کې لرو چې په حساب بدرفت یا زمونږه سپټیک ساګان یا کوم چې سپټیک نه دي زمونږه او بو تا کاغذ دي زیر زمینی دی او هغه په حساب د متخصص د چې په خبره باندې هغه د ساتیو بو دي ته لاره پیدا کړی ده اساسي حال د دې دا ده چې د دې اوبو باره کې باید عامه پوهاوی وشي همې د پاکولو په باره کې دا چې څنګه پاکیږي دا چې څنګه ساتل کیږي او هم دا چې د وچکالۍ باره کې او د اوبو د اهمیت باره کې یو څه چې نن سبا په افغانستان کې ډېر لیدل کیږي ګرچې زما د تخصص برخه هم نه ده سولر انرژي ارته یو ځای کې شیشه لګولې اغې نه برق تولیدي بیټری ورته لګولې سریر شته هغه د کوینه غوبره وباسي چې پښتنه ورته وکړي چې دا اوبه ولې ځکه وي برقي چې دا غي مفتي نو کو برق مفتي هغه اوبه چې دی هغه د زیرزمینی ساګان اوبه چې دی هغه په عام شکل باندې کوي نو دولت چې دی کچرته هغه د اوبه او انرژي وزارت یې هغه د زراعت وزارت او کار چې د سیاتامي وزارت یې د دغه سکارونو او بل دا چې دولت په دې باندې نظارت کوي چې په یو کور کې په یو سیمه کې چې د اوبو د پاره څه وصول کیږي آیا دغه د اوبو د اساس ادري ته نزيده کنه ده خو دلته هديره و کنه و د دغه د اوبو د ساتر څنګه باندې په بل ځای کې کوم د حداقل باید یو خاص استانډرد واټر یا فاصله د چاغه باید سپټیک ساګان سره مراشي متاسفانه سپټیک ساګان هغه خصوصا جذبي دي هغه هم ډیره شوې دي خلک مراحت هم نه کوي اکثرا اوقات چې په کابل کې وینم متاسفانه یو سیس دوه شوی دی دولت نه جدن غوړو اکثرا خلک دغه سپټیک ساګان چې کوم دي جذبي نه دي دا په دې ساتیو وګ یا په کوسوګ چې دا کوم ویانه دي په دې کې دا تخلیه کوي د دې لپاره چې یو زر یو نیم در افغانۍ چې هغه سپټیک ټانکر تور کې هغه تورنه کی نو په دغه بعضی مسایل چې دي دا په خپل په دولتونو پورې اړه لري چې د دې لپاره یو استراتیجی جوړه کی او که د دې لپاره په دولت په سات هلاک څنګه چې صادقې سبل استراتیجی جوړه نشي دغه بعضی مسایل انسانان په طبیعتا ټول د سی یو خواص لري یوازې د خپل ګټ په سوچ کو تر سوچي منګ او تاسو د یو ملي فکر ونه لرو د د خپل اوبو باره کې هغه په لوړه سطحې د مهار د پاره یا به حساب د ډیم جوړول د پاره یا د برق جوړول د پاره یا
د څنګه کده هم تر څه پښتنې تم لاندې جواب ورکې د غدانی چې وس راخیږي د دې حل لار څه ده یوازې ماشومان پرنګ دی هغه کڅه اشاره وکړه چې برق نشته ګرمي ډیره د مجبور دي ماشومان ولم بي ګرمي ده او چې لام بي داسې دني ور باندې راخیږي وس حل لار څه ده دوی څه وکي
نو بس د دې خو یو حل لار ده چې لکه باید ونه لامبي په دغه خصوصا ولیدل شي چې آیا دغه لختي کې چې دوی لامبي د تا کوم پیسې بدرست راغلي دي کنه درغلي یو بلکې چرته دا لامبي د کور ولادي او زحمتو باسي د لمبانه باندې چې ماشومان نزي په مایات لکه د ډټول په نوم باندې د ټګاټو نوم باندې بازي انټي سپټیک مایات یو ساتل په یو سر په یو ساتل بو کې چې ولکې دغه لمبانه باندې حتما په دغه مایات باندې الادي عقلي کېني یو د دې پکور کې په صابون باندې ماشومان پریوینځي بیا د دې عارضه دای چې دغه جلدی امراض نه خو خلک صرف جدي لسی بیا د دې زروسته ګردی هم امکان لري چې دغه ماشومان ورسره خراب شي چې به د ګردو علاج متاسفانه موږ په افغانستان کې نه لرو چې ډیره غټه خزینه ده تبدیلوي او دغه لپاره ده
مننه کور ودان له تاسو یې ژوندې اوسې هله مندې چې هم درڅ په خپل ځواب خسته وي او هغه ماشومان چې په دغه ویالو کلام به له دې روسي پرېنګ دي کچيري فل حال روباندي دانی راو نه خېجه لکه څنګه چې ډاکټر سي بیا دا ونه وکړه د دې امکانات روسته شته چې د ګردو په تکلیف باندې اخته شي له تاسو دواړو قدرمنو نړۍ مننه چې وخت مو راکړو راغلي په افغانستان کې د وچکاله او پاکو بوته د نه لاسرسي د ازرارو په اړه مو مسره خبري وکړي له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې راغلي اړیکې مو نیولې او خبرې مو له ما سره وکړي په پای کې ورزو د اوریدونکو ځینې پیغامونه دي ک جلالوف صاحب دغه پیغامونه راته خبره کی چې دوی هم د مختلفو سیمو نه شکایتونه درلودل او ویل دي چې په سیمه کې وچکالي ده یو دو پیغامونه ورو هم د سرز مخ پروګرام هم پاتې رسیدي
السلام علیکم آزادې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم بار السلامه زه د هلمند ولایت د بنج کچکی ولسوالۍ د زمینداور څخه خبره کوم ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زمینداور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي او به پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته اوس پر می درې درې سو متر ته شبکې دل واړي نو بالا د خلکو تر واسه چیر دي په سل پیسه د کیچا پیسه د خلک بارسي وي دي نو دا زندور ته دا والا یا کانال جر ته جر را وکاږي بوت ډیر نږدې منګر موږ منځکا وچه ده دا غټه ساحه د ګوره زار شاد واسه خدرس شپته کاریزو اوس درې وسه کاریز لري منځکاره ده نو هله کوچ دا کار جر تر جر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله السلام علیکم
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زموږ اوبه ډیرې کښته دي پر 200 متره باندې دي 200 متره موږ د څخه د اوبه راکاږو نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي موږ د ډیر سخت مشکل سره مخامخ یو د چشنګ بلانه لرو لاس لاک کالدار مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ بسړی برابرې نو خدای دې وکړي دا والا راته وکړي سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هلې او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خوا ته مخه کړې ده کډې مو بارېږي د شهرونو و خواته ځي کار نسته غریبي نسته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالۍ مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي وسلام په احترام
سلامونه د ازادي راډیو کډرموندو کارکونکو او ریدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله بایست لیک تر غلې ما محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرونو څخه تاسو ته هم دا پیغام پریږدم دا چې ګرمي زیاته ده وچکالي ډیره ده زابل میزان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې وچکالي سخت ځپلې ده او په دې سیمه کې د اوبو ساته ډېره کښته سوې ده خلک د سیمې اوسیدونکي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي د حکومت نه د حاکم نظام د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ زموږ ولس ته پام وکړي توجه وکړي او لاسنیوی وکړي تر څو له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي دا چې زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي متاسفانه چې وچکلی همدغه سہولتونه همدغه کومي لاسراولنې سدي په کوم تیرو کلونو کې لاسراولې وي هغه ټول د وچکلی لامل برباد شوی یا هم په صفر کې ولاړې دي. نو ستاسو څخه مو هیله همدا ده چې زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي تر څو همدې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. دا ولسوالۍ کې د بندو جوړولو ډېر اساسي او ډېر شش ځایونه ستا ځکه میزان ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده که دولت یا هم د اوبو متخصصین په دې ولسوالۍ کې سروې وکړي انشاءالله چې ولس به وکولی سي په دې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. صرف یو عامه پوهاوي ته ضرورت ده او لارښوونې ته ضرورت ده. نو ستاسو څخه همدا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي تر څو مسؤلین همدا پیغام واوري او دا مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. وسلام په احترام.
لآزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.